سلامونه د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پاڼه کې راغلي طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخه نیولې ده. دوی ویلي د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کدبي او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته رسیږي. یوناما ویلی دغه کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسول کسان ولاړ وي. وړاندې راغلي دغه ډول اقدامات له زلزله ځپلو او د غراز ایران او پاکستان ایستل شو کسانو سره د دوی بشري مرستې متاثره کوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوناما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي کونړ کې د شاوخوا 1,30,000 زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت مشري میهوینګ پارک اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي زلزله ځپلي اوس له سرپنا پرته شنه اسمان لاندې ژوند کوي. د هغې په خبره دوی له خیمو راخوا کورونو ته اړتیا لري، ځکه غرنیو سیمو کې څو اونۍ وروسته د ژمي ساړه پیلېږي. د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو ویلي زلزله ځپلو ته یې بیړنۍ مرستې لکه خواړه، خیمې، کمپلې او داسې نور اړین مواد رسولي، خو داسې برېښي چې د تلپاتې ملاتړ لپاره یې لا بودیجه نشته. په کونړ کې د اګست په 1 باندې 2,200 کسان په یو مرګونی زلزله کې وژل شول او له 3,600 نور ډیر کسان ژوبل شول. IOM وایي د زلزلې له کبله شاوخوا 2,000 کورونه ویجاړ شوي او په خبره ټول ټال نږدې 500,000 کسان متاثر شوي دي. د پاکستان خبر پښتونخوا ایالت کې د یکشنبه شپې ناوخته وسلوالو بریدګرو لږ تر لږه 30 وژلې دي او 14 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره اف سي ځواکونو په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې لکه مين سره مخ شول او د مرګ ژوبله ور واوښته. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ بیا پرون ناوخته یو بیان کې ویلي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 19 وسلوال وژلې دي. د اف بی آی څیړونکو پر سیاسي فعال او د ډانلډ ټرمپ پر ملاتړي چارلي کرک د برید کوونکي دوه انځورونه خپاره کړي دي. چارواکو پرون ویل ګمان کیږي برید کوونکی د یوې مرمۍ له ډزې وروسته د بام له لارې نږدې کلي ته تښتېدلی. پولیسو د مقتول د موندنې او ځای ځایګي د معلومولو لپاره $100,000 انعام اعلان کړی. دوی وایي برید کې له یو پیاوړي ټوپک استفاده شوی چې وروسته سیمه کې موندل شوی دی. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چارلي کرک د برید د عامل پر ضد د سولیز او آرام عملیاتو امر کړی دی. چارلی کرک د چهارشنبه پر ورځ د یوتا په پوهنتون کې د وینا پر مهال په مرمۍ وویشتل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایلی وی ایرانی تبع سره د دوو فرانسوي زندانیانو تبادله ورستیو پړاوونو کې دا هیله لري څو ورځو کې تر سره شي. عباس راقچی تیر شپه د ایران دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي مهدی اسفندیاری به د دوو فرانسویانو سیسیل کوهلر او د غې د ژوند لملګری ژاک پاریس سره تبادله شي. دغه فرانسوي جوړه د تیرو دریو کلو رئیس ایران کې زنداني ده او د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسي تور پرې پورې دی. د دوی کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې نن په آسیا کپ کې پاکستان او عمان سره مخ کیږي. دوی دواړه ټیمونه په A گروپ کې دي. د غلوب د افغانستان په وخت په ماښام 2 بجې په دوبۍ کې تر سره کیږي. پرون په دغه جام کې د هانګ کانګ او بنگلاديش ټیمونه سره مخ شول. بنگلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه جام کې لومړنۍ سیالي له هانګ کانګ په لوی توپیر ګټلې او د راتلونکو سه شنبې پر ورځ دویمه لوبه کې له بنگلاديش سره مخ کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو زای پرشنا غفار یو زل به هم تاسو ټول ته شرق راس به ما ده یو لسم ټولګي جغرافیا مزمن شپ جبلسته هله د چې تاسو ټول قدر منو غللی زکون کو برتر او جوړ صحت مند او سړي د صحت شوی وطن قدر منو زکون کو زمرستا سو د نن ورځې شپ جبلسته هیواد نپلرون کی حزی دي چې کتاب صفاله یو 50 مل پیل 3 پتی می سپی پرې دین همدارنګ زمرستا سو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کی مرو تاسو ولولو عبارت تل ده نمړې د هیواد نپلورن کې حافظه د ویم پلیزات تری پلیزات د پلیزاتو د کارونو اقتصادي اهمیت سم په هیواد کې سلرم د ودانی د ډبرو قانون د هغه سره مهم موضوع کوي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګللې ځکونکو د پرته وجو دکټ په هله یې ما هله د چې د لوست په پیری را سره ملتیا وکړي قدرمنو ځکونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د هیواد نپلورونکو حوزې پیژن یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان د نپلورونکو حوزو په حق له معلومات ترلاسه کړو دا چې موږ تاسو د نپل کلمې سره آشنا یو موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نپ زیرمه هغه زیرمه ته ویل کیږي کوم چې د حیواني شی وو څخه منشا اخلي چې د کلونه په ځمکه کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپتو باندې تبدیل شوي دي نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپتو زیات شمېر زیرمې شته چې د هغو جملو څخه یو هم زموږ ګران هیواد افغانستان شمېرل کیږي چې زیات شمېر د نیپتو زیرمې لري کله چې په 1414 هجری لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جلوزستانو لخوا څخه سړینې سرته ورسول شپلې نو د افغانستان په بیلابیل سیمو کې لکه په شمال کې لویدیس کې همچنان جنوب او جنوب لویدیس برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جزئیات کې ده نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمه حوزه لرونکو حوزې به وپیژنو د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپتو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شار څخه د 15 کیلومتري ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متره پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنځکونکو جیولوژیکي زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د ایستلیکېدو وړ دي چې زیرمې تر اوسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټن شودل شوی دي دویمه برخه به درنځکونکو د عقد دریاو د نیپت زیرمه ده دا هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتري کې د سرپل څخه موقعیت لري خو دا بیا د 10 کیلومتري په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري چې ټول زیرمې 12 میلیون ټن تاسابیت سی وی دی او د ګټ افستنو ور زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې 4 میلیونه ټن او څخه زیات اټکل شوی دی همچنه د دې تر څنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د کش قری د نیپتو کان د کش قری د نیپتو کان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتري کې واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکې ولوستله ان چې وو د کوم دغه چې وو د نیپتو زیرمې چې هغه په خپل په 10 کیلومتري کې موقعیت لري خو دا په 12 کیلومتري واټن کې موقعیت لري چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې جیولوژیکي زیرمې 9.8 میلیون ټن ته رسیږي او د ایستلو وړ زیرمې 8.3 میلیون ټن نفت شودل سی وی دي سلاره ما برخه درنوز د کون کو د زمرد سعید نیپتو زیرمې دي دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شاد جنوب ویدیس کې په 15 کیلومتري کې موقعیت لري چې زیرمې 9.9 میلیون ټن ته درایستلو د ورکې دو زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیون ټن ته اوم په نیپټ وایټ کیږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د یو هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي نو درنو ځکه کوم خدای وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسیو او سېجه په حق له معلومات لستر وړي او سېجه زموږ په هیواد کې څومره د نیپتو زیرمېستا او څومره حوزې دي اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مجاب تاسو د افغانستان د پلیزات په حق له معلومات لستر وړي چې زموږ په ګران هیواد کې افغانستان کې څومره پلیزات موجود کدر مونږ د کوونکو د چې مراد تاسو ټول په هیجو انسانان له ډیره په خاره ایست څخه پلیزات پیژنې مراد تاسو د پلیزات د کلمې سره آشنا سوي یو خو په پخوا وختونه کې د پلیزات څخه قرا اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډیره کم اندازه سره یعنی په محدود شکل سره وو د هغو د نش لمخې څخه په دې برخه کې مراد تاسو په دې باندې پوسی وی چې پلیزات د انسانانو چې کله به پیژندنه په هغه وخت کې میس او بیا ورسته وسپنه و خو زموږ په هیواد کې یو شمیر زیات پلیزات ستاسو د هغو جملو څخه میس دي د اوسپنې سرب دی کروم دی جستي او ګرانوایه پلیزات لکه سره زر سپین زر زیرمی او سرچینې زمر په هیواد کې ستاسو نن ورځ به تاسو په لوست کې ولولو لمرنۍ برخه د هغو جملو څخه خپل اوسپنه ده اوسپنه هغه زیرمه ده چې زمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی د اوسپنې زیرمی زمر په ګران هیواد افغانستان کې د کندهار په خاکریس کې پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیون ټنه شدل شوی دی او د حاجی ګک کان دی. د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجری لمریز کال کې لیوي ایرانی کمپنی سره د پلسټینی تړون وشو، نو د بدخشان او د سیا درې کان یې د اټکل زیرمې له 35 میلیون ټنه پورې شدل شوی دی. د دې تر څنګ بل برخه چې د هغه په خپله د پغمان د ولسمانۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمې 1.8 میلیون ټنو ته رسیږي، او اخرنۍ په خپل چې د اخرنۍ کانې د جبل السراج د اوسپنې کان دی چې د زیرمو اندازه 8 میلیون ټنو ته رسیږي، او د اوسپنې اندازه په سلو کې 15 درجه شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د حاجی ګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجی ګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 15 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او وزیر مل په لور څخه د سیمې یو له ډیرو مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی، او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو 1.8 میلیارد ټنه شدل شوې دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 شدل ده چې د کانونو وزارتونه نوي شمیر دغه کان تثبیت شوی زیرمې د یو سلو لستونو ټنو له اټکل زیرمو څخه شتودلې دي چې په 2000 میلیون ټنو ته حساب شوی دي چې د حاجی ګک دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو لسترو امکانات له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو بل چې دی په خپل د میسو کان دی چې د میسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د میسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د میسو د کانونو 12 زیرمې موجود دي له پروان څخه تر فرا کندهار پورې پراخه ساحه له دغو میسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکی ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمې له جملو څخه شمېرل کیږي چې د میسو د طبقو کانونه په متغیر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. هم چې نن درنو قدرمن زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د لوګر د انک د میسو د میسو کان دی چې دغه کان په خپل د کابل شهر په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیون ټنو ته رسیږي، او په دغه کان کې د میسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.5 پورې شدل شوی دی چې دا باید موږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او هم چې نن د انک کان چې د میسو اټکل شوی زیرمې له 6 میلیون ټنو څخه زیاتې شدل شوی دی چې د کانونو د وزارت نیوي شوو، او د هغو د تثبیت شوی زیرمې له 1 څخه تر 13 میلیون ټنو میسو پورې شدل شوی دی. د دې تر څنګ بل چې د بل برخه هغه په خپل سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیلابیلو سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي، او پراخه ساحې نیولې دي چې د فیض آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر لوري پورې تر کندهار پورې دغه ساحې نیولې دي، او مهم کانونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنه ځکه کوم کله څنګه چې موږ تاسو لوستلی وه د کوش غرونو لري چې یو ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی، په دغه دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي. بل هم درنو زده کوونکو د سپینو زرو کانونه دي، سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمې چې دي د پنجشیر د کې پیدا کیږي، د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی ګوهر په سیمو کې، او همدارنګه د دې تر څنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په ناپامي توګه سره ایستل کېدل، خو اوس ورڅخه کار نه اخیستل کیږي، اوس محفوظ دي. د دې تر څنګ د سرپ او جستو کانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې سربو او جستو کانونه هم په زمر په ګران هیواد افغانستان کې ستاسو په هغوی د دغه کانونه چې د کندهار د بی بی ګوهر او د سربو جستو کانونو په نوم اخستل سو، یا هم دغه نوم مو تاسو ته استفاده کول سو چې زیرمې د 20000 ټنه څخه جست او 15500 ټنه سرب شدل شي ودی چې د هرات د چشت پسې مکی او د هزارجاتو د ناتولک او د غربند پر نجل په سیمو کې هم موجود ني. بل برخه درنو زده کونکو هغه خلنی برخه شته هغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نجي د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګو او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کونکو تر دې دم پرې مو د افغانستان د خاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاسته راوړل وس هم د لوس په بل برخه کې د پلیزاتو د قانون او اقتصادي اهمیت په حق له ولو لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي. نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي. د افغانستان پلیزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او فلزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له فلزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو او چوکیو ماشینونو او پرزو هم چې نن د پاپریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د فلزاتو کچې زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي. او هم چې نن درنو ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افغانستان یو غرنی هیواد دی. نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو له پلوه څخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډیره پخوا زمانه راهیسه په ودانیو کې کار کړی دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپل ګرانیت یا هم خارا ډبرې دي چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په ژورو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې ښکلی رنګ لري او دا ډبرې د ترقم او سختوالي له امله څخه د ودانیو په زینو تحت دابونو یا هم برڅټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي. دویم ډول ډبرې چې دي درنو زده کونکو د بزلت دا ډبرې دي. بزلت لرونکي ډبرې چې دي هغه په خپل د ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو اندالو د موادو پاتشینې څخه مېستر غلې دي چې ورغورځونکو فعالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمونې کې شتون لري چې د افغانستان په زیاتره غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. د دې ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی، پیلدسپار دی، المونیم دی، الیون دی او ځینې نور مینرالونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځانګړي آب او هوا کې پیدا کیږي. همچنان بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او هنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېرې ښایسته او زینتي ډبرې دي. څلورم ډول ډبرې چې درنو ځکونکو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیر منونکې او هنګي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنګ لري. مرمر ډبرې اهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼې ته تغیر ورکول کیږي. نو درنو زده کونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې دنې سوالونه لري چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کونکو سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال پلیزات اهمیت ووایست یا یې هم بیان کړئ. درېیم سوال د انګوت د نیپتو قانون نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نیپتو کان کوم کان دی. نور نه قدرمنو زده کونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تلل په معنا.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اوزب الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر منو کل لیست کون کو زبرشن قاری و زربه هم تاسو ټول تشرح واس پای مدد ول سم ټولګي جو غپی هم از من شپ جام لوستا خو ژه کون کوز مرستا سو دنن وزی شپ جام لوستا یا هم حق در سی هدف چنن برز به مرتس پلوست کول ولو عبارت دله لمړی محصولات پیجندل دویم به محصولات ارزش دریم مکنی حمل او نقل دا حق درې مهم موضوعګان دي چنن برز به مرتس پلوست کول ولو په حق لبه بش پر معلومات ترلاسه کړو. نو هلمند دې تاسو ټول قدر منځ ځکون کې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. روز د کونکو اوس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې د نوي لوس لومړنی موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، محصولاتي ادارې زموږ تاسو په ژوند کې یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. خو نن ورځ موږ تاسو لومړی محصولاتي لارې تایپو چې څه ته ویل کیږي، یعنې که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کښې یې هم لارې څه ته ویل کیږي، موږ تاسو به وکولی شو چې یو قناعت کوونکي تعریف ورته وکړو. راځو تعریف کوو. محصولاتي لارې د یوې ټولنې او د هیواد د اقتصاد، ټولنیزې چارو، سیاسي چارو، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. یعنې په عمومي ډول سره که چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لارې هم کرشي د یوې ټولنې او هیواد د اقتصاد، ټولنیز، سیاسي، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه که چیرې کرنیزې واوسیږي، صنعتي او تجاري واوسیږي، یا هم ټولنیز فرهنګ واوسیږي او یا هم سیاسي وده واوسیږي، نو دغه ټوله کارونه د محصولاتي کښو د ترقۍ او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنې د یوې ټولنې پرمختګ او ترقۍ چې ده، هغه پخپله په محصولاتي کښو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړه ده. که چیرته موږ او تاسو غواړو، یا هم که چیرې یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د یو هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه دپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کښې او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقي راولي. نو وروسته د هغوی څخه دوی کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو له هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي. نرانو زکونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو دغه ټولنیز ژوند ته متوجه اوسیږو، نو پر مخ ودې هیوادونه چې دي د اقتصادي او صنعت پرمختیا لومړني پړاوونه وهي او ټول په دې کوښښ کې دي تر څو په اقتصادي، صنعتي چارو، ټولنیزو چارو او سیاسي او داسې نورو چارو کې پرمختګ وکړي. نو تر ټولو لومړنۍ که چیرې یو هیواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي، د دې دپاره تر ټولو لومړنی کار چې دی هغه باید په محصولاتي او ترانسپورټي شرایطو کې برابر هیواد باید برابر کړي. یعنې خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لارې کشي، ترانسپورټي شرایط باید برابر کړي تر څو دوی وکولی شي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار چې دي په هغه کې پرمختیا راوړي او د کارونو وده رامنځته کړي. نو موږ ویلی شو چې زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودې په ډلو کې شمارل کیږي، او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچې پورې تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. یعنې د غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سیندونه یې هم پکښې کې موجود. زموږ د ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي درنو سکونکو ډېر زاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړیو چلولو لپاره برابر نه دي. نو د ځمکنیو محصولاتو او هوایي سکتورونه وده د هیواد زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیزه اړتیا بلل کیږي چې د منظمې محصولاتي شبکو پرته څخه پرته هر اړخیزه اقتصادي او ټولنیزه وده زموږ په هیواد کې ناممکنه ده. یعنې پرته له دغه منظمو محصولاتي شبکو څخه موږ او تاسو نسو کولی چې په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلی شو چې محصولاتي لارې چارې چې دي، یا هم لارې یا هم کښې چې دي، د ښارونو او سیمو نښلولو یو بنسټیز رول لوبوي، او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونو ته لیږدوي. نو په دې برخه کې که چیرې یو هیواد یا هم یو ملک پانګونه وکړي، په دې برخه کې مصرف وکړي، دا د دوی دپاره هیڅ تاوان نه پیښوي، بلکې د دې لامل ګرځي چې د دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راولي او د دوی د پرمختګ لامل ګرځي. که چیرې موږ او تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو، نو موږ ویلی شو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په هکله که چیرې لنډ معلومات ووایو، د هغوی له اهمیت له جملو څخه لومړنی ارزښت لرونکي اهمیت چې دی هغه دا دی که چیرې منظم ترانسپورټي لارې موجودې واوسیږي، یا هم منظم محصولاتي کښې موجودې واوسیږي، نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یې یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په اجناسو کې په بیه کې کمی راشي. هغه که چیرې د خوراکي توکي واوسیږي، هغه که چیرې لباسونه واوسیږي، هغه که چیرې نفت، ګاز، هر څه واوسیږي، د دوی ټولو په بیه کې به کمبوتیا راشي. همدارنګه د سون د موادو په لګښت کې به کمبوتیا راشي، د سوداګري مالونو د وخت د ځای کېدو څخه به پرته به بازارونو ته وړاندې شي. چې که چیرې دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد شي، نو په دې کې به یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راشي، هم به ولس لپاره اسانتیا وي، او هم به هغه سوداګرانو او هغه تجارانو ته به لاره به واوسیږي، دغه لاره به هواره شي تر څو دوی وکولی شي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي، او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دي په کم وخت کې خرڅ شي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنه چې د محصولاتي کښو ده، هغه د بیل بیل کومونه یو د بلل د دود او د ستر څخه خبرې دل دي همدارنګ د هیواد ملي یوالي تامینه دل دي چې دغه هیوادونه چې دی کولای چې دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کښو په واسطه سره حل کړي خو نیوازنې ستونزې چې راځي کې جوړ نوسته کوونکو هغه د سمور په هیواد کې چې موږ هیواد له ورسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلي دي ځکه چې موږ هیواد نه غرنې هیواد دی ډېر لوړې جوړې پکښې کې دي نو په دا ورستي کلونو کې همدارنګ ډېر زیاتې جګړې ور باندې سوې دي نو د جګړو ځپلو هیوادونو د جملو څخه شمېرل کېږي چې کله د محصولاتي شبکې ویجاړې شپږ نو بیا ورسته د هغو د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه ورسته د توکیو او جاپان په کانفرنس کې د هیواد لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناو په توګه سره لومړیتوب حق ورکول شو تر څو دغه زیربناوې باید بیرته په افغانستان کې جوړ شي اوس د حلقوي لوی لارې چې درنه ځکونکو زموږ په هیواد کې اتیا سلنه یې جوړې کړې دي او له بندرونو سره نښلول شوي دي چې له همدې ډول سره مور او تاسو یو له بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالیو نښلولو ته دوام ورکړی دی د بلې خوا څخه به زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوې دي چې زموږ د هیواد د سوداګرۍ اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې یې پرمختګ راوستلی دی نو درنو ځکونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله هیله ده چې تاسو ټول پوسې واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې برخې کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپېژنو خو دغه لومړي سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل د کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم درنو ځکونکو حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي حمل او نقل د یو ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته دې ته حمل او نقل ویل کېږي خو که چېرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د صنایعو په ګډون د ټولنیزو او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي او په یو هیواد کې که چېرې دغه بنسټ موجود واوسېږي نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رلیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوې برابرې کړي د دې تر څنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل کېږي او د دې تر څنګ له هغې سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتیا هم رامنځته کېږي د ژوند کچه یې هم لوړېږي د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کېږي نو دې ډول زیربناو شتون زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت ته په پام کتو سره داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنی هیواد دی نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې پوکولاده ارزښت لري په تیره بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکو اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نسي سرته رسول کېدلی د دې تر څنګ که درمونه وګلري زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګري اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودله او بل د هغې لارې د نښلېدو دو زای ګڼل کېده یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده د دې تر څنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواده څخه تېره سوې وه چې له همدې کبله څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي کې او همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده د دې تر څنګ کله مونږ غواړو چې کوونکو کله چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دوران ونه په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګری لپاره په افغانستان کې د داخل سوداګری لپاره لاري چاري برابر کړل چې نیوي کاروان سرایونه په هیواد کې د داخل جوړ کړل وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې شه زمينه د کارونو برابر کړل ځکه په هیواد کې د داخل د وځي څخه بل ځای ته سامانات لیږدول کېدل د وځي څخه حمل او نقل کېدی د وځي څخه بل ځای د حمل او نقل کې دي همدارنګه انګلیسانانو له کراچي څخه تر کوټي پورې د کوټي او چمنه پورې د اوسپنې کرښه وغځولې چې موږ تاسو د ورګاډي کرښه ورته وایو خو زموږ په هیواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونه سو په هغه وخت کې چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه خو وروسته د هغه څخه تر 1910 میلادي کال پورې چې په هغه وخت کې دغه کال د 1900 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې د غوړل او راوړل یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه، او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنی د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل وو چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه د هغې له خوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته وروپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو د 50 تنه کارګران یې ممبئی ښار ته ولېږل تر څو دوی وکولی شي موټر د تخنیکی کارونه زده کړي او د هغوی د موټر شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. کچېرې موږ او تاسو وایي درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر چې دی مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ درمن او ګلاري زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتک لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدي، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګ لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل او همدارنګ د غزنی ترمنځ جوړ شول چې ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول، او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 80 کیلومتر وو، چې پر دې سربیره د سندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تک او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه د رڼا زده کوونکو، د دې تر څنګ داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې وو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرني سیمې پراخوالي شکلینې دښتې هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې زیاتې پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د د سندونو مسرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناکه مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند په هېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو د ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دوی محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم حمل او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملما
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د ازادي ملما دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس مننه چې موږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی او سلامات اوسه جناب شیبر صاحب.
کور ودان انی سب له تیاتر او فلم سره مو سرنګرا به ټینګه سویل
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره تیر پر مختلفي ونرمدان څه پښتنه وکي په دې برخه کې، نو وی 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 دا یو ځدا کې سال ده کنه سلانګ ستو زما غیم هم څه وبوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کمپ کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې بس بیا ما ته پاره کې د پرسلا د یو ماشوم کمپیوټر رول راکی چول دا ستا کردار دی دا د کمپیوټر چې تب څنګه موږ د یو شي درته تب بل شی راکی نه چې په شنه پیږي کنه نو موږ به یو شی راکی تب بل شی راکی نو اگر ول زنه پېژم چې پاره وخت کې اوس ما یېرم چې پاره وخت کې ما غوړم څنګه لو بولې پاره وخت ما ته لاس کالدارې یو چا جایزه راکړه پاره به چې از ما رو دې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر شکار وکړي
نه دې تشویق کړی
نو ما را شوی چې ما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دی دا څنګه څه خندا کار دی څنګه څه چیرې دی څنګه دی دا فکر ما سره سره و بیا و چې کله موږ د درنې وکړي موږ لاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنې وکړي چې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو چې کوچ په شار کې دغه مقاله بیا نو د 2000 کال څخه د سپور کول ادم دې کارت مخ کړ
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلې په دې ډرامه کې
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای دا غس خورسته بیا پسته وخت به زال تا دکان وکړل مله تمام شاګرد اوسه شاګرد ومه نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سره کومه بده سو اکټ کاوه کنه نو هغه ته ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ګیر نه ټکی نو بیا د رات دا چاچو وادو دا د دې بیا یو ورور چې انورونه په راختن کې ډاکټرانه د دې ورور بیا وها باندې مې دي داس موږ وڅنګ ته دغه دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلولو د دکان یو نو دا واده هم دغه کاسو دا دکاندار چې ودا واده انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه دا واده ته موږ زغری والد چې موږ غریو دی ولا چې موږ کاسه ضرورت موږ نو ټول کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيري دی اسې د ملګر دی ساتيري د پاردس نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یار تر دې سره خو تاسو بل سم میکټر مې پیدا کولای دا دی میکټر په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو نه په دې شانو باندې ډیر په دلم نو ماته ګوزم دې دلی په هغه وخت دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کار نه وکړل بیا دا په خلاص کالدار مې په هغه وخت کې
دلته د هنر لپاره دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سي په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه لیکن یو بل ډیر مهم شی سي په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړی وکي لوستل وکي دا کار مو بیا کړی
زه ډیر په تاسو سره وایم چې دا فنان ژوند خو نو تاسو خپل هم یاس زه فکر کوم چې دا فنان ژوند یو خپل یو غمیز ده چې دا اوس موږ حالاند په شکایته یو ګور دا ماجرتونه زه موږ ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې باید سره مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند کړو خبره به دې ځای کې و چې د ماجرت په وخت کې چې زه ډیر کشروم چې زه د څلور کلونو په ځما پلارو پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا د هغه وختونو چې ځما پلارو پاتسو چې هغه بيخي د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو د مړي وو ټکانو د څه د بد حالاتو په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا له دلم چې درس مې وای مسجد ته تلم سبق مې وای او درس مې مکتب وای نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو دا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ شهر ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلاتو او زما مور چې ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی اقتصاد په پردي هیوادونو کې په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوډي نسمه هیڅ نه لري خپل شو په خپل ځان لري نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سنو نو زما څخه به شم مکتب پاتې سو زما څخه هرڅه پاتې سو بیا چې زه کله هیواد ته راستون سنم په 2004 کال کې ما سره بیر خپل زده کړو ته ادام اپ شو ورک بیا او چې په 2004 کال کې زه د اندار پونتم د د انګریزي ادبیاتو د پونزي څخه د ژبه ادبیات پونزي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه به پاره غوښوم
ل تعلیمي بهیره پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنه مقاله او د فلم په برخه کې مولوست دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځنی کتابونه مال وستری دي په دې برخه کې ځنی د سوشل میډیا څخه ځنی نشان په دغه ورستی کې د کړی دی او لوستری دي او ځنی شان ځنی د کوله یعنی موږ زه خپل ځانته یو اماتور ممثل وایم ز اکیډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتل چې هغه شم احمد یارمنو او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړو او لادې هم ژوندې او پر کارونه دې برکت شي. نور موږ په کندهار کې اکیډمیک کسان چندانې نه درلود، هلته په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الاندې دي ټول اماتور دي بشاره کړي.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه، یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی و مې جګړې وب په کندهار کې دغه جګړو وخت تر پیادي شي کوم کې سره پیاده به
خدیر زما اکثره وخت د ملګر سره ښارنه ما کله ناکره د جناخوال بحث یات سي او دا یو څه څه چې هغه موږ دلته راغلي را مانه جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سر اخیستي و مزه کړل تر عالم دا اولادونو د انډیا د فارز دلته راغلي مثلا خپل ځان د شو کوم معنی درلودې چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو د پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې تر سوې دي دا یو څومر چې موږ مهاجرو په الته اوسه دلو په جنوبي پښتونخوا کې درجه خدای را باندې حسابي مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت تیر کړی دي هغه کله په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه اپاتو کا اپاتو زماره کې شوتو ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې تیر شوی دي.
نه
هغه وخت دی هغه به دغه وخت به ډیر داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت د موږ د غو توایو برو بازار ته وایي دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشرونه په لاس نیولی روانو زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو ته باندې په هغه کې غریبي مسکینی وي دا دې څنګه نو موږ دلته روانو دلته دغه وخت مجاهدین رااله پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وښتې چې وزار سو زه چون کشرم په دې نه پیدلم چې دا اوس دا سړی وزار سو ما د مور څخه خلاص لکه یو دغه ورونه زسته چې اله سړی وزار سو اصلی ته ما روزه سلاوزه د اصلی ته ورلم په واقعیت کې ځاسړي د کښاتو څنګه به شاله په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت کې زده ورته کېږم بیا یو څوک داس ټکان کوي چې زده د تختو دروازه د دکان او مخته د اصلي مزار او زور ته ورلم ورته ودرېدم بیا څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس دغه ورته ویلي بيخي د فلمي صحنه چې تاسو ما په زم کې راځي د دروازه داس ورته ویلي راته ضربه کوي چې د تختو د دروازه ټوټه راځي پر ما باندې مشته او زه په داسې د اوس پر وزم د بیري څخه او زما مور بغاری وی چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه او زره ولاړې زما مور ما خاطر راځي زه د مور خاطر زغره د مور چې اجره هیجانی مو او په دغه کې ماته یو څه چې په لاخره کې شو د شوز رقم د غرض کې خدای دی وو دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که وستو مشتلی وای نه یاندا څه حال دې دا څه نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کیږي دلته راپور راغلی چې جنگ کیږي په شرسوخ باندې بمبار کیږي موږ باید لاړ شو کوچابات به بل سیمه والته چې مشکل او ځانته مجاهدین دغه مخته ناشې د مسجد او مخته ناشې او ماخستان دی موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټول مړي سوي چې موږ په دمو خيجو او په دلاره باندې زور د چا لنګوټا سره پرته د چا وینې بیج د چا چې موږ په دمو کې زه بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو لاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کوچابات کې بیرته شې سخته لاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښنارو د دغه پټانی مشه بیرته راځو کوټه او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالته جنگ دی دا درې مینا هي د کله په سل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیشلی سړی دی دوی دوری دوری کیږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرځ په یو کوټه کې شته ټول په یو کوټه کې کښېنولو چې تاسو د کښېنې مصر راوځي قرآن شریفونه په غیږ کې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی دا شهیدان سوي دا سه حال دی چې د باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر څنګه ټکان او ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس چون در افغانستان کورونا تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی بیا یو کس پشتل کیږي هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور ته اوړي دا کور کې چې موږ یو د کور ته اوړي او ځکه چې پلانې یو وړه په بخوراک نو دوی ورپورته کیږي د خپل د څا د خولې څخه سوروبې پیسلای او منګي اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کس ته وګور کی د اخوا دوی هم پر دتنجي وشتل کیږي او دراب را لویږي زموږ د غوتاکو مخته یعنی دا سانه زما داس په یاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه زما مخته دا نو ډیر
زده د اني سب د کوم کلونه
دا هغه کلونه و چې زما خداسه د کار مې د کیک نه دی په یاد په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي نه دی
او دا یعنی د شوروی د ځواکونو وختو مطلب دا دا
څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه واز دا چې په کندهار کې و بلکې په کوم ځای افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شار کې احساس دي څو په پایل کې
زه البته داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې سپیل عالموش یو ژوند شوې او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زه دغه خدمات پاتاس وم نو زه به چې شو کوم بیا ما په هغه وخت کې د ملګر سره سلام مسلاتو کې هغه ته وایي چې اوس په الحاله د ژمي وخت او د جوار یا جواري چې ورته وایي کنه دغه به ریډي پیدا کړ د کراچي چې ورته وایي دا پیدا کړ دا کې د منکال د شان کې د جواري په خوا د شته دغه کې بیا یو بل ملګر ته وایي چې زه به خپل ملګر ته وایم درځه چې ورسو چې چیرې به ته ودرېږي یا د یو مسجد تاسو کونجو دا کونج باندې زه ودرېدم ریډي مې ودرول او دا جوار مې په خوا ده د جواري کې ما شو کې سي پیدا کولې بیا ورسته مې دغه کوله دا دی ګول او ثوای موږ په کندهار کې نوې او ثوای ای خیبه می میده کاوه د مشمانو ته به مینا رنگ برنګ شربت پره چی په دوبه کې به می دا کار کاوه او په ژمه کې به هغه کار کاوه بس څه پیسې دک شپیده کاوه او مطلب مور ته نو ته نور ته مزوري و دې شې مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تاسو څو پورې زده چې چلی ژمې او څو دا کی سره وانی دا خو نو شاینده نه لري بیا مال ته د خامتوزی کار شروع کی دا از مشتاق خلک چې دا از ځینې کسان کې چې د کاري ورته وایي ځینې خامت په زیور ته یا ګوند زیور ته بیا د چا سره هلته په اجنبي روټ کې ځلته شاګرد شوم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې د ځینې شان درلود چې سر بیس د کوای سو نو په ضرب د یوې میاشت کې زه د دې جوګه شوم چې زه افتیز موس دغه څخه واخلم یا خپل کور ځان ځین واخلم بیا شو سو بیا مې هغه کار تقریبا تر 2003 کال پورې لا کاوه او سره په سان کې مې د تھیاتر او د شوګان او فیسلا د سټیج پر سر باندې حالا کوم خندول
ساسا نو بیرته وس تھیاتر تراسو تھیاتر د څه شي د سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کې دغه سره
بالکل دلته چې کله ورځم چې زور ته مې د شاش پیلر ورته وایي د ممثلته پیسلا یک چرته نو زچ کله واسه مامزه شش پیلر يم يا ممثل يم نو دي راته وي چې ولا دي وي شاید وي افسوس کو چې ته دا ونسته په دازه کې ته وسه چې ته دا زمينه نه ده مساعده چې ته دا کار نه وکي نو دا کو سره ښار نه وي لکه هامبورګ او فرانکفورت او مثلا کول نو دا زده نه کبه وای بیا تا کولای سو چې دا خپل کار نه په مخ بوز بدل تا شي نهسته انو زه هم په دې فکر کې چې څنګه کولای سم چې دا غټ ښار نه تلل نو کې ورنږدې سم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې بد ازای کې خدای ته مې ستا چې یو غټ ښار ته بلښت وو ورنږدې سم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پردې تو وساس لانه ده سوي
زه نه پېژم که دا څه د ما خپل شخصي نظرې ما ته هنر د ارزې چې بس هنر دی
او دا خو ده
زه چې هر شی د هر چا د اورنم یو شکار کوي بس ما ته د سایل ور دی ما ته ډېر فن لکی او خراب کار چې هغه کمه د خپل کې د پردي نه هغه ته به هغه سره خراب معلومیږي
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې خاطر اوس خوخواله رسنۍ سره یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي. په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کې نه یاستي چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي؟
زه دروم په اسلامه زه ډیر مادي سپورش او دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې چاري پر مخ وړل کېدلې. بیا ماته ایمیل وکړي چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته په اسلامه اسناد راوسته
دي افغانانو په شي د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سره ما ډیر خوشاله تر واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم. زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم. خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاس ول چن زه نه پیژنم. زما عمر تقریبا 15 سال وش کلونه تر رسیدي نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وات دی.
هنر کې خو عمر مهمه نه ده، خو دې ار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کدار سی وژم خبرې وینوس
داخو خیر داخو اغسته. البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه، ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي، ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې، د تیاتر او فلم په برخه کې، او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي و، هغه افغانستان ووتل. بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې، نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده.
بالکل
کنه یا
بالکل
تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي چې دا خو شکار کوي.
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مهاجرت وختونه چې د 1993 نیو چې ځکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مثال ته اوسېدلم. هغه وخت کې موږ د کټاسلی د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې ستونه و دا د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده. به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلمو، فرار فلمو، صبر سرباز فلمو، د کندې زوی فلمو، ګرداب فلمو، هغه موږ په جمعيات کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتله البته موږ کتله او بلکې بار بار می کتله چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د ارغو د لار څخه زده د زموږ چهره سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما په کته په کته یوازې په دغه پخوانی ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستې سره فعالیتونه ژوندې لري لیدلې دي. انور مرتاس باندې نه مکوزل صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندې لري هغه مې نه لیدلې. د مقصدی صاحب سره مې ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي. نو د کندهار ته تشریف راوړې او هغه بیا ځنه ومه ستللې ومه بنځای مسافر درلودي. نو دا سی یو حالت سره مسوي نور مې نه لیدلې چې هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې چې خلګو ساني ورته وایي یادي د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډېر کشر ومه او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل په سلامت پزلی صاحب یو شمو مسلو اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سوله بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې. خو از ما سره په دغه فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورسېږم چې دې په کوم ممثل پسې بیا سو ته راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم.
څرنګه مثلا سمره وینې؟
سمره په دې وینم شهبر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما البته د زاهشاهی لیسه او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسه څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزی کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسه کې یو درې څلور ځوانان نور سمیر غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجیجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسه څخه او د زاهشاهی لیسه څخه نور د درې ځوانان دغه څه مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د مشلو دیونه سره علاقه درلوده نورالو بیا په ګډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور کوي چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د پانزا د رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تختای ځوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامې لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول دا غوړ وسه شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو چې کندهار رادیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ ترازی چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوښه او ترخی وکړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی باید نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلینو ته سنوي او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستد از خاص غوښی
انی سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی ل د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي ل جرمنی شب شکایت کوي څنګه شبم څنګه سويده څه سويده
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت وکړم خو دا په دې شکایت لازم وایم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم دی درکوي که دا چانس کې ته مانا پاتې شې نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپل هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغیری راڅه کېدله یا بغیر ازري یا دا یا ها دېرش فکر نه وشکې یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه د راول لیول څخه دوم لیول ته زه رااله ما اول لیول کې مې کامیاب نه سولم په استلار نه هغه بچ ما ټاپ کړی و هغه ټاپ ته زنه ولاړ چې دی بی آی سورته بی آی مې ونه کی او ا ټوایس ولم نو دا څوای سرټیفیکټ راکې او دلته بی آی سی او داسې سند دی چې دا بی 1 چې توای دا داسې سند دی چې دا ستاسو پاسپورت مو سره تړلی دی دا تر څو کار هم یادر کېدل خو کله چې ما دې ټول چې دا خو داسې کیسه سو بیا دی ما ته چې سیده تر 300 ساعتونه نور هم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ځای نست په کورسونه کې به روسه چې کله ځای پیدا کېږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون لغو وسو نور دا شیت ده دا قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ویلکم جرمنی لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلود سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي د کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبا ش سي دغه ګټه بم درورسوي کڅرنګ
زه اوس په امدار په سبت څخه ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی آی سی د بی 1 سند ز لاس تر راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خپل ته هر کار چې تاسو به تر معلومی په دورو پاج باندې دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر کې ګرځم د مدلته یو چاره ته ولا هم زموږ وطندار هغه ته ولا دته کوم موټر باندې سه هم غضب دي چې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دې د عشان له څنګه چې سړی د دبي د خواځخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمانسته خو یو څه بل ته غواړي سړی ورسره اگر سی بیا ان شاء الله خیر خیرتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم او بیا دا غوړست ان شاء الله رحمان که زندگی ونو اتمن به دا کتابونو دغه خو به خود لري د دې خو ډیر وی فرهنګ دی د دې دی ډیر لري دغه دی په سلاله د تیاتر د یو برخې څخه ګورم کله ناکله د تراسي زور زمو هلته ورته کښینم خو په خبرو کې مې په شل پیسه د باندې سر خلاصېږي چې څه وایي خو نور د دې اکټونه زه څارم چې دې څنګه تمثیل کوي کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش ګم د دې د تیاتر یو برخه وای.
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مونږ برخه را سره واخیست.
خوشاله اوسئ.
ډېره مننه. سلامت.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.